افغانستان کې د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو خبرونه اوري. یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډېر وسلوال وژلي او تر 30 ډېر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په خبرې په وژل شو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ویان علي نظري د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادارت کړې او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظری په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمیر نورې نیول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب تاریکی په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپېره شوي دیوال سره په ځکه ماته 20 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې. او دې سره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې وې پاڼې ایس پی این د آسیا د شلاوره جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران شامل دي. د وې پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوست دي. د آذربایجان دفاع وزارت ویل ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان لوري په حملو کې د هیواد لک تر لګه 49 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډیرو کلونو راهیسې د لانجمنې نګورنه قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې یې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګلې شوې دي. په عین حال کې روسیې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمن ټبره ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې له په سلګونو ښارونو او ښارګوټو روسي ځواکونه ایستلي او د آزادو شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي. زیلنسکی تېره شپه ملته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوې پر څه باندې 4000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او پکې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي. اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له شپږمې راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ میشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده. روسیې ویلي له اوکراین سره د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې بریدونه دوام لري او اوکراینی ځواکونه یې تورن کړي چې په بیرته نیول شوو سیمو کې له روسي له ولسي وګړو سره ناسم چلند کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني ډبرې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپل ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره واټن وهي. ټاکل شوې د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 16 نیټه له د مورفوس سره ټکر شي. ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لنډ خبري برخه هم لرو. طالبان ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندې نیولي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. په عین حال کې د ملي مقاومت جبهې ویان علي نظري د فرانس پرس خبري اژانس ته په تازه څرګندونو کې د جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادعا رد کړې ده.
د طالبانو د حکومت ویندوی وایي په پنجشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنجشیر کې په دوه او درې سیمو کې له غرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کول سراسي او فیرونه وکي په اواره کې. د اسلامي مرد مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 45 تنه وروسته له دې نه چې محاصرې ته کړي لاندې راغله ژوندي ونیول شول. او په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ او د سارک دری ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندي په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یبه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د بلې مقاومت جبهې 8 وسله وال کسان له نیول وروسته وشلې دي. د په وینا په وشل شبیو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته ځواب ونه وایي. د ملي مقاومت جبهې ویندوی صبغت الله احمدي دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، عبدرې، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت چپې د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیده رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دوام نشه درگیری های
د جګړو ادعا چې کیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي بې له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
خوڅو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان لس په کو درنو وسلو سره په کرامان درکې لوړو ځایونو تتلی لیدي. دغه سرچینو د امنیتي اندیشټو له کبله د خپل نمونو له شولو ډډه کوله.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو حکومت ادا کوي چې په پنشیر ولایت کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نورې ژوندې نیولې دي. د دې راپور تر جوړېدو د ملي مقاومت په نوم جبهه چې په سیمه کې افعال ده په دې اړه نظر نه څرګند کړی. خو د ملي مقاومت جبهې ویان علي نظري د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادارت کړي او هغه مبالغه بللې ده. د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمېر نور نیول شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د برېټانیا په تازه مرسته به د لکونو افغان میندو او ماشومانو لاسنیوی وکړي. برېټانیا افغانستان ته 28 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. یونیسف پرون سه‌شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څ باندې 28 میلیون ډالر مرسته به 1 میلیون او شپږ لکه کسانو ته چې شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري خواړه، د څښاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي. د ادارې همدارز ویلي په دې مرسته به 144 لکه ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول سي. تاکل سوی چې دغه پیسو یو بل برخه ځباندې وسه وزره خورځواکو ماشومانو ته ځنګړي سي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایي او وقایوي معلومات او د شاک پاکي او به برابر سي. د یونیسف په وینا د بریتانیا له خوا د مرسته سویو پیسو یو برخه به پر 3,000 امیندوارو شوزو او هغو شوزو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي ولګول سي. د تیر کال د اگست پر 15مه د افغانستان د جمهوری حکومت لپاره زیدو وروسته افغانستان په سرعت د اقتصادي بحران لوري ته روان دی. کتون کې د لویدیزو هیوادونو د مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالي، پرله پسې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه د دې سبب بولي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه په بهرنیو مرستو متکی سي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا هم دغو عواملو ته اشاره کوي او په ځنګړي ډول د افغان شوزو د کړهونو د زیاتېدو په اړه وایي. وچکالۍ، خوارځواکۍ، د ناروغیو پراخوالی، د جګړې زیانونو، کمزوري اقتصاد او کمزوري خدمات د ماشومان او شوزو ستونزې سختې کړې دي. شغلی ایویا د بریتانیا د مرستې د هر کلی ترڅنګ ویلي دا پیسې به یونیسف ته امکان برابر کړي چې په افغانستان کې د نجونو، هلکانو او ښځو بیړنیو اړتیا ته ځواب ووایي. یونیسف مخکې ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې مخکې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سهار لس بجې او یولس دقیقې دی او مخکې له دې چې د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ورسیږي دا هم ورسته راپور. د راپورونو له مخې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر ونیسي او وروسپاري. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی. مسعود ازهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر اوړونکي الوتکې کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلوالې سختدریزي ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود ازهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستولي لیک غوښتنه کړي چې د مسعود ازهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای دوی په دې اړه څه ویلو ډاټه وکړه. د ازادي رادیو د غندهارا انګلیسي وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود ازهر په اړه وای
مسعود ازهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د بند ډیر تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم پلیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړای و ته په کور کې بندي کړای و په ماولپور د پاکستان یو ولسوالۍ د پنجاب په ایالت کې او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو د دې خارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څن نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه سید تروریزم زالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود ازهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیر دوره کې د وی هندۍ مسافر وړونکو الوتکې په تشتولو کې په لاس لرلو تورن وو او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خوند عبدالکریم حقانیار وای باور نه لري چې مسعود ازهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود ازهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو لمخې شوې ده. یو دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوې ارغمل شوی، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وخی چې طالبان له هندستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک ویلي چې شایي ازهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه